ده زهرو کاروان.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خپرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د طالبانو حکومت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی.
ځینې ادارې چې په مختلف ډول باندې د مختلف مسایلو لپاره جوړې شوې وي، هغوی د تشکیلاتي پړسوب له امله څخه او یا هم له دې امله چې اوس اړتیا ورته نه لیدل کېږي کارونه یې متوقف شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز تړل شوی دی.
په دې اخره کې کورنۍ تداوي پروګرام مخته وړو چې بدبختانه داخل بستر خدمات چې دي زموږ توقف دي.
د استاد ګل اجان په نوم له یو ورزشکار سره مرکه لرو.
همدا اوس فعلاً ما دغه ورزش شروع کړی، داسې زما نه یادېږي چې زه کور کې پرېوتی یم او زه مریض شوی اوسم.
د حیا خان په نوم یو سپین ګیری وایي چې د زوی د احتیاط او جنجالونو له امله د زړه تکلیف راته پیدا شوی دی.
اور کې جنجال کوي، پیسې په زور غواړي، د مور نه غواړي، د خور نه غواړي، نور داسې تنګ تر اوسته کنه چې مونږ یې ځان پورې پکو کړو چې یا دا وولو یا ځان وولو بس.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ته یا وایې کینه زوی، یو ضرور خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره ده دا چې شریفه نور ساسي کړه نزي.
اوهو، ولې ناراضي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبان حکومت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې مرکز پخوانی کارکوونکي وایي 15 میاشتې کېږي چې دوی معاشونه نه دي اخیستي، او د دې مرکز د لغوه کولو له امله یې برخلیک نه دی معلوم. دوی وایي چې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، ځکه د نشه‌یي موادو هغه قاچاقکوونکي چې د دې مرکز لخوا محکوم شوي د مخکینی حکومت له نسکورېدو سره له زندانونو څخه آزاد شوي او اوس دوی تهدیدوي. د طالبانو حکومت وایي چې په پخوانی حکومت کې داسې ادارې هم تشکیل شوي وي چې اوس اړتیا نه ورته لیدل کېږي، له همدې امله لغوه شوي دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې جوړ شو. په دې مرکز کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ابتدایي او استیناف اختصاصي محکمې، اختصاصي څارنوالي او تورونو کسانو لپاره توقف خانه شامله وه چې هر کال به یې د نشه‌یي موادو لسګونو قاچاقکوونکي محاکمه کول. اوس د دې مرکز کارکوونکي ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو حکومت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی. د دې مرکز دوه کارکوونکو چې نه یې غوښته نمونه یاد شي ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې کېږي چې معاشونه یې نه دي اخیستي، او د دې مرکز په لغوه کولو سره له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
دنیا تشکیل عدلی و قضایی ارگان اکثریت امنیتی مشکلات خلق را خورسوی دی، مابسونا کوروب سے ورزی تهدیدی مرگ بندی دیر بد چلان دو خلق سرکی.
زده استیناف د مواد مخدر د محکمه یو اداري کارکونکی یم. من تقریبا د ابتدایي او د استیناف محکمه د مواد مخدر سرجمه 15 نفر مامورین یو لقضات سره له هغه وخت ته امارت اسلامي حاکم شو، او من تر اوسه پورې معاش نه دی اخیستی، او موږ څو کره ته مراجعه وکړه سترې محکمې ته. هغوی موږ ته وویل چې تاسې محکمه ملغا شوې ده، تاسې د معاش مستحق نه کېږي، یو ډېر بد بې سرنوشتي کې قرار لرو، او ضمناً امنیتي تهدیدات سره ډېر مخامخ یو.
د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې د مخکني حکومت د زندانونو ادارې د شمېرو له مخې په پلچرخي زندان کې نږدې 1000 زندانیان ساتل کېدل، چې په سلو کې 150 د نشه‌یي موادو قاچاقکوونکي وه. خو پر کابل ښار د طالبانو له واکمنۍ سره سم دا ټول زندانیان آزاد شول. د نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یې پخوانی کارکوونکي چې خپل مستعار نوم احمد شي وایي، له زندان څخه آزاد شوي قاچاقکوونکي د تلیفوني پیغامونو او تلیفوني اړیکو له لارې دوی تهدیدوي.
پنځه میاشتې کېږي چې معاش مو نه دی اخیستی. موږ د آزاد شوي مجرمینو له امله له امنیتي ستونزو سره مخ یو. ډارېږو د هغو خلکو لخوا شکنجه نه سو چې د نشه‌یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي او محکوم شوي وو. موږ ډېر ویری.
د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې د ځینو ادارو د لغوه کولو او عدلي او قضایي ادارو د ځینو کارکوونکو د ګوښه کولو په اړه وویل چې د دی دارو کارکون کی په خوا په فساد کا کړو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې ځینې ادارې پړسېدلې او فعالیت یې اړتیا نه وه، له همدې امله لغوه شوي دي.
په تیر کې ځینې ادارې چې په مختلف ډول باندې د مختلف مسایلو لپاره جوړې شوې وې، هغوی د تشکیلاتي پړسوب له امله څخه او یا هم له دې امله چې اوس اړتیا ورته نه لیدل کېږي کارونه یې متوقف شوي دي، ولیکه بیا هم احیانا اړتیا ورته پېښه شي بېرته هم ایجاد کېدلی شي او احیا کېدلی شي.
د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له پیل څخه د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز سره مالي او تخنیکي مرستې کولې. د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په 2000 میلادي کال کې له افغانستان څخه زده شوي درسونه په نوم یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي وه چې د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو پرته د افغانستان دولت د مرکز فعاله نه شي ساتلی، ځکه چې د دې مرکز فعالیتونه ډېر لګښت غواړي.
آیا پوهیدلاست چې انځورګری یا نقاشي نشو څخه د مخنیوي په برخه کې څه نقش لري؟ په دې اړه به د یوه انځورګر اقبال احمد خبرې واورو.
انځورګری چې ده هغه د خلکو له نشه یي توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیره مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک سي خپل انځورګروي یا انځورګری کوي هغه تر ډیره حد د خپل په انځورګری باندې معتاد وي، ضرورت دې نه لري چې د نورو د شیانو چې د صحت ضرر ورسي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت لږه څخه استفاده وکړي. د نشې په مقابل کې کوم مخالفت چې دی لري په تصویر یې بدل کړي او نورو ټولنې ته وړاندې کړي، هغوی وګوري دې سره هغوی د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي. هغه عام خلک ټول ویني، که څوک ریړۍ چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه دی اطمان یو څه لاسته راوړی شي او که یو څه لاسته رانه وړي په وجود کې حس کوي شي دا خو ولا ضرر ده، یو څه ورپه یادوي. مثلا ځینې انځورګران وي، مثلا یو انځورګر راولاړېږي، انځورګري کوي، انسان د سګریټ په جامه کې رسمي سنیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري چې څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یي توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف فکرونه ایسي. د هر چا چې څومره فکر کار کوي څومره یې تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د بسترې کېدلو خدمات بند شوي دي. د دې مرکز چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د مالی او تخنیکي امکاناتو د نه درلودلو له امله د معتادینو د بسترې کېدلو خدمات بند شوي او اوس مهال د معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوي. په کونړ کې یو شمېر معتادین د دې مرکز د تړلو له امله اندېښمن دي. د دې معتادینو د کورنۍ غړي وایي د معتادینو د پالنې او څارنې په برخه کې د نه پوهېدلو له امله نشي کولی چې په کور کې د هغوی درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په کونړ ولایت کې د معتادینو شل بستریز روغتیایي مرکز په 1491 شمسي کال کې جوړ شو. دا روغتیایي مرکز چې پخوانی حکومت جوړ کړی، ځینې مالی او تخنیکي لګښتونه یې د نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا ورکول کېدل. د دې مرکز چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې د درملو او تخنیکي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او 15 میاشتې کېږي چې کارکوونکو یې معاشونه هم نه دي اخیستي. په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز مشر ډاکټر اجمل فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه باید د بسترې شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د اخره کې کورنۍ تداوی پروګرام مختوړو چې بد وختانه داخل بستر خدمات چې دې زمونږ توقف دي، په دې حق لا باندې د